السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د غراز ځانګړې مرکه چې له دلاور شاد سره شوې د اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حقان فدان سره کتلی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان پر اساس امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استنبول کې د طالبانو د معرفي شو ډیپلوماټانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حقان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په ګډون د سیمې په لروي او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي، خو هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د تلویخ زرو افغان پناهغښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولی شوی له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د تلویخ زرو افغان پناهغښتونکو د لیږ لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی وه چې د پناهغښتونکو د لیږ دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناهغښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکې تر تاګ وروسته پوره شوه. کاناډا په تیرو دو کلونو کې تر ډیره هغه افغانان لیږدولي چې له افغانستان کې د دې هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. پر دې سربیره دغو افغانانو کې مدني فعالان، خبریالان، د پارلمان غړي او یو شمېر قاضیان او څارنوالان هم شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وای په غزه کې سملاسي اوربند میلیونونو کسانو د مرګ او ژوند خبره ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې فلیپ لازاریني دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته وکړې. د ملګرو ملتونو دغه استازي اسرائیل تورن کړی چې فلسطینیانو ته په ډله ییزه توګه سزا ورکوي او کډه کولو ته یې مجبوروي. رویټرز خبری اجانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې پر غزې د اسرائیلو د برید له پایله تر اوسه 3,486 کسان وژل شوي چې نږدې نیمایي یې تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. د اسرائیلو خوا ته د 1400 کسانو د وژنې پخلای شوی او ویل کیږي چې 229 تنه اسرائیلیان حماس ته ځان سره برمته بیولي دي. د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې شپږ دېرش کلن میسی وروسته له هغه دغه جایزه وګټله چې لوبډله 2022 کال کې په قطر کې د نړیوال جام اتلولي ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بونماتی ته ورکړل شوه. دوی دغه جایزه تیره شپه په پاریس کې وسپارل شوه. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 50 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 15 ځله ګټلې ده.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه، فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلې ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه. چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسکول. پسکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی. په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدو چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي. د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي. نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي، خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي. که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا د سیاو رښتا ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدون کیده، یعنی اقلا په خپل خپل حق باندې خوې
شامل زیاتوی د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکامه ژوند کې راځي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثال ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کړ چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره وډ کې بوخل کې نه والي دلې جلکې بو وډ کې نه والي دلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډ کې خچ کوي کسي چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډ کې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشول نو اسړای چې و نازیم وو بې د زوی پډر څه کول بې د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو وعده کړی دی دغه خده دې تور ډیره پغونې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده خو وازې د سړی دومره مجبور شولو چې دغې نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه چې دغه ټایم کې د دخې ته چېرته زه تو خرڅوم د خې لوړه له سخرتې ووي چې د دجید خو مو خرڅوي د څه حساب دی د تو زوی تاسو خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغو خوش یې کړله زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوت دی نو جلکې زندګي بې تبو نه شي دا شارایي پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي دا جلکې په بل ځای کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دې ته ناست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي دا هیڅ مشکل نشته حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ سات دینه ته لو اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پردرو شیانو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هیڅ مشکل نشته هغه که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي دې خو تعلق نه دی اخیستی خو دې خو مېړه په ډرو ته ووتلو د غریب خدې پلور په کور ناسته دی سر خو سپیناوی نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بوده دی غریب زندگی ویلی تا بوش تا هیچ ستون نلری هیچ مشکل نلری کوم کسان تا پختانه وی ما سده کینی دا غیده ما سسوال که اوبو کی هیچ مشکل نیشتا دا که و نه دی تا چوک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی نه دی جلکه تا ویر کواشی و نه دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواله چی تایر تا زوی خدا تلاوکا کرلا کولی سناتی فریخوال پارزه هیچ مشکل نیشتا و بل دید متیاته بیت دخو زندگی غار کشواله دا خواهی بشر دی علا پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری
له رواني ارسخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډېر اساسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي حاصل تراشو د دې حاصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو او په دې کې هېڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کوي او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه دې واده ورس خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه وي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزده پسخه کوم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې دخیل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلئ او کله چې مجبور کړي او چې شته په زور باندې پر هغه کې دا چې دغه انسان هغه بشري حق دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارئ چې نور هر څه کوئ همداسې ورسره ګذشت کوئ نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، هو دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي یا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته عار او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوک ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. Thank you.
له ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته خراغلست قدر منوریدونکو پنننې خبرونه کې زه احمد تکل لې بلې ځنګړې مرکه سره ستاسو په خدمت کې نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسی شاعر سره د زړه خوله کوم
کلو کلو بہارا نارا دے چار دیو میں والا لارا نارا دے نپوے کم دا دیکھ بلا بے خبر گا منگنا ادبار ناراض میں سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھ بالکل بہارا جگو جگو بہارا جگو جگو سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھ بالکل
لسندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمزپلی و خو وروسته یې تخلص خات شو خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت یې له لاسه ووت ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګېد د دې مرکې په پیل کې مې له خپل میلمه هنرمند څخه وپوښتل چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپېژنې
لوریم د خوست ولایت د تنیو د ولسوالۍ مربوط یم پهلن د خوست ښار شمال پنځه یک اوسم د مقصد د خپل کلی نه لري په ښار کې اوسم سندرغاړی یم د ولسی شاعر یم او همدار د ادبي لیکنه شاعري هم کوم خدا چې موږ په ولس کې په ولسی شاعر مشهور یم ډېر د سندرو مشورتیا مې د ولسی سندرو موږ د شرعي لغت ورته وایي دا لغتونه هم کوم ولسی شاعر مې ډېر خلک پېژني ادبي شاعري مې بیا د ادبي ملګرو سره د هغه پوهېږي چې ادبي شاعري کوي
ډېر ښه خط صاحب په اوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی تاسو څه کوئ وخت په څه شي تېروئ او خپل هنر سره څه کوئ
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی کڅو کې کوي هغه نیسي خفه کېږي بې عزته کېږي څو کې په پټه کوي هغوی د خفګان نیولو سره ګواښ سره مخامخ کېږي چا باندې چې ځان عزت ګران وي هغه بیا دا کار نه کوي اوس نو مجبور یو دلته په پرتیو کاروبار پیل حل نشته بس نو وایي رزق آسماني دی خدای مهربان دی د خدای زرا هم په تامه کوم غندې چیرته یا څه مصروفیت پیدا شي تر اوسه کوم کار نه لرم په خوا به دا پروګرامونو ته تلو او د کې به مصروف ونو اوس په حال کوم کار نه لرم.
زما د پښتنې یو برخه دا هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس؟
نو دا موسیقي او شاعري دا دوی درې برخه، یو شاعري لري، یو ولسی شاعري ده، یو ادبي شاعري ده. او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي دلته بیا دریم نړۍ وصل کیږي. دا غا تمرین چې د موسیقي سره دی دغه کته سره سره باندې ځکه چې زه اوس نه دلته ملګري لارم، ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته. یو داسې بجام پام ځان سره غږوله، خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره، هسته نه لرم. داسې آواز خو بندیز نشته، کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو. دا وچه ګوته خو همداسې چې لار باندې روان وو، دا زمزمه کوو، خو هغه کومه معنی نه لري ځکه چې د آواز بیاغي کېږي، د سور نه وځي. دلته اوس د جمهوریت کې ډېر هر څوک راووتل. مقصد دا یو ستر لوی علم دی، شاعري بیل جهان دی، موسیقي بیل جهان دی. دا ډېره خواري غواړي، زده کړه غواړي، آواز جوړېدل غواړي. خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې، هر سړی لګیا و. نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي. خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپه نه راووتل. د آخر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدې بس نو بانه روشي سندره ووایي راوځي. خو اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی. بدون د ساز نه، بدون د رسل او تمرین نه، په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي. داسې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي، زده کړه ونه لري، د هغې لکه بېروخه بوت دا ډېره خواري غواړي، د استاد لاندې کار غواړي. حتی ډېر داسې اقتصادي سندرغاړي دي، پنځه پنځه شپږ شپږ استادان موسم لري، دومره ستر علم دی.
خاط صاحب، تاسو له چا سره شاګردي کړې ده؟ د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی؟
بله، دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې، هلته خو ما لیدلی نه دی. پاکستان مې لیدلی دی خو هند مې نه دی لیدلی. خو دا د یادو طرفه، یادو د معلوماتو د طرفه، هلته کورسونه وي خو ډېر منظم ډول. افغانستان کې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کې، لکه خوست، پکتیا، وزیرستان، دا که هر څوک همداسې په خپل سر رادانګي. موږ هم په خپل سر لومړی سر کې مو لغتونه کول، شرعي ورته وایي، زه په شرعي هم ډېر مشهور یم. خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا ټوکې نه دي. بیا یو استاد مو شرخیل په نوم اسمر دی، خدای دې وبخښي، یو څه وخت هم شاګردي مې وکړه، هغه بیا رانه بېزارکه شو. نو بل استاد اوس هم شته خو ډېر ضعیف دی بېچاره. استاد خوشدل نمیږي، مشهور په خوږلی دی. هغه مو استاد همدار شیر رحمان استاد کیبورډ غږوي، ډله کې راسره ډېر پاتې شوی دی. همداراز محمود ربابي دی، زموږ د کام دی، تڼۍ دی، هغه اوس هم ورسره وینو، خو هغه مجلس خراب دی ځکه دلته کاروبار نشته. نو د تبلې په برخه کې هم د شیر رحمان ورور میر رحمان نمیږي، یو شکر وي چې شکر ورکې اصلي اصولو کې هغې ته استاد وایي. نو دا خوږلي استاد خو یا خوشدل، یا د دوو استادانو ته ما شکر ایښې وه. د نورو نه مې همداسې زده کړې کولې تبلې په برخه کې، هغه د غزل تګ او راتګ چې دی. او دومره پټ سترګې مقصد نه یم، چې سړی هغه یو انسان د دې لار مې پکې پېژندلې ده.
تاسو د موسیقۍ آلې هم غږولې؟
بله، موسیقی ډېر لوړ شی دی، دا وای نه کوم زه وایم چې. خو خیر، بیا د استاد او استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وایي. پیر استاد سړی یو سان د سترګې سړی، دومره څنه څه استادانو راګری نه تال بول، د غزل تګ را تګ را خودلی او بجام هم غږوله ځان سره. هغه خپله خالیګانو په ورډه کوه، نور خو دا وخت خو پخوا به شا بجې نه غږولې. بیا دا بجیر واچ وی هر سندرغاړي ځان ته ایښي وي، کزده یې کنه یې زده. ګذر حال بجم غږومه، دا بینجو چې ورته وایي، اصولي خو بینجو نه شم غږوله، خو د خپل ځان سره د غم یخې به مې واپخوا، د خپل غم غم لږ لږ لاس مې ورځي. دا هر یو بیل بیل جهان دی. د ټولو نه کوم شی لکه رباب، ګیټار، دا فین چې دي، دا ډېر په مشکل غږول کېږي. ډول که ووایم چې موږ په خوست کې به قسم قسم خلک دي، هسې چادره زول وي، یو څه تګ را تګ را ته معلوم ده خو مقصد غولای مې نه ده هغه څه چې په اصول کې دي هغه څه نه شم کولای نو داسې وګڼه چې نه شم غولای ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړی دی په زبني شاعري مې کړی دی او طرزونه کنفوزونه مې جوړ کړي دي کله چې یو څه نه سره ګرګڼی سړي ته معلوم شي دا نو زما ماته هېڅ شی نه و معلوم چې ما به دا طرزونو کې دماغ کار کوو ما طرزونه داسې مشهور و شاید ما بعد نور سندرغاړې هم واوري نو ما د خوست پکتیا سندرغاړي اکثر پېژني نه پوهېږم لارو بار به مې څومره پېژني خو نن سبا خو میډیا ده چې یو عادي غزل وکړي ټول جهان ته رسېږي خیر اکثر د خوست او پکتیا سندرغاړي را سره بلد دي د ما طرزونه کنفوزونه دوی ته معلوم دي هغې بې علمه وم په څه خبره هم نه وم دا شیان به مې جوړول کله چې لږ یو دومره څرک را ته ولګېده نو بیا یو څه نور هم ښه شول نو ډول کې ما کار نه دی کړی نور لیکنې په بڼه کې ولسي شاعري ادبي شاعري لغات یا شاعرۍ همداراز د طرزونو جوړول داسې ما ته ګوډه به مې ځان سره بجم غږوله دا مسلکونه په واک کې لرم
دلاور خد ډیره زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمنګ سره خبرې کوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو اوس کولای شي یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا غشیرونو چې تاسو په خپل ویلي یا د شوري او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه را ته زمزمه کوي
bale pastar go lughat se di aga mukabala ke kigi دفتن کیږي په البابیا کیږي علاقہ تاسو چې اوس ته ما نه غواړی جواب درکوم لیکل شي مې نه دی دا څه کوم ژوندۍ بڼه پر روان کیا کې جواب درکوم دا څه هغه سوال جواب دی منطق دی وای چې په خوا به مرکه شاعرانو خلاصول لکه جواب چې شو د ملکانو په ځای به شاعرانو لغات ته کوم شاعر به پڑھ شنو هغه بل مقابل طرف به هغه به مخکنات کوو په هغه به دوی خلاصې دی او پات شو نور زمزمه نه هغه به در کوو کما لغات خو ست چوک نه ویږه سره به کوي کنه اس نه کیږي او زمزمه به در کوو کما
مهرباني
نو ما غزلم هغه ډیر به وګ دستان نه هر غزل یو کیسه لري خو خیر ته ته به صرف زمزمه وکم نور نه څه چې پکی دی هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کې سخرات ته رکړه لنډیا تو وچ مه رکړه ما ویل کې سخرات ته رکړه لنډیا تو وچ مه رکړه منت چستان شولم بلم منت چستان شولم بلم و خمه د ګوچ جو تډې رکړه اندھیرا تو وچ مه رکھا داو دو اد پیخل مین احساس داو دو اد پیخل مین احساس دمرای جذبرات برسے رکھا اندھیرا تو وچ مه رکھا کرم حمزہ پلے دلاور حیران کرم سمز پلے دلور حیران ریک پو چڑا رن چا پے رکڑا لنڈے رات و ویچ ماہ رکڑا نو دا یادونا باید وکم چھے دا تخلص ما بخوا دلور غمز پلے و بیاد مشر شایر کیر سے بو کروان پو اجازہ دا دا پو گفتانا ما دا تخلص دا دیر شایرانو یو زنگڑی غونڈا وا ونډه به ورته ووایو تو سواره تیره مرد کې دوی ما نه دا غوښتنه کوله چې د تخلص بدل کړه خو ما بدل نه کړه زړه مې نه پکې دی دا در سره یو مرحوم ملګري نه خوه او بالاخره مشکلات ډېر شول ملګري غوښتنه مې ډېرې شوې یو سل پنځه ویشت کسه شاعران به وي تقریبا چې د دوی په مشوره ما د تخلص بدل کړه غمزه پلې نه مې شاد ته واړو
ډېر زیاته مننه د خاط تخلص مو مبارک شه خاط صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا هم له تاسو یو بل زمزمه هم واورو اوس ځینې نورې پوښتنې دي تاسو درس ویلای مکتب مو څومره ویلای
درس مو هغه وخت زما پلار دی بوټو په وخت کې پاکستان ته مهاجر و هغه غربت دور و هغه وخت نو بیا پاکستان کې موږ په فارما کې چې وو هغه وخت را تیاریږي دا سراغ له سرګې ته سرګې نه درګې ته درګې منډي مې هم شاکې یو ځای والته د استیاب تعلیمي مدرسې په نوم مکتب وو د استیاب تعلیمي مدرسې په نوم تور مزمینې نه درلودل یو دنیاتو یو پښتو وه یو حساب وو تقریبا دویم سم پورې مې مکتب وایو دریام مې تر نیمایي پورې مې دریام سم ویلی وو چې بیا مې پرېښی دا یتیم ما یو مور مې وه نور مې څوک نه وو چې ما ته یې ویلی وای چې مکتب ووایا بس نو بیا ګډوډۍ کې سر شو هجرت دور وو انقلاب وو بمبرونه وو جنګونه وو شهیدان به را تلل هغه وخت کې وژنې وي میرم شاه کې خپل رقم حال وو هغه وخت خدای دې بیا نه راوالي نو مکتب بیا رانه پاتې شو خو بیا مې دا شعر شاعري کیسې به مې ډېرې خوښولی او کیسې به مې لوستې مکتب نه چې ووتم لوستل مې کوی شول لیکل مې نه شول کوی بالاخره مې دا کیسې چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خوند راکړ بیا مې د شعر مطالعه شروع کړه خو باید یادونه وکړم چې د مکتب نه مخکې کوچنی وم چې د هغه ودونو کې یا به څوک هلکان پیدا شول رواج وو چې شپې به مو په تېرول اووه شپې دا کوکونه به مو زنګول د ګډلې غوندې شای دا به مو په خلو نیول په دې کې به دا سندرې زمزمې به ما کولې دا د خدای دې وبخښي مربک چې د احمد خان شاعرانو د دې لغات یا شعرۍ به مو اورېدې د هغې نه تشویق شوم نو ډېر کوچنیتوب کې به ما دا شعرۍ لغات کول بالاخره بیا چې کله د مکتب نه پرېښ شوم کتابو مطالعه مې شروع کړه د کیسې به مې لوستې بیا چې کله په شعر راغله شعر ډېر خوند راکړ بیا مې ډېره مطالعه په شعر کې وکړه خو هغه پاکستاني شاعرانو لکه علي حیدر جوشي عبدالوهاب دستي سنګر جمال نور داسې ډېر وو بیا خوسته چې راغلم دلته مهدي صاحب چینار راډیو رئیس چې د هغې وویل دا خوشحال خټک رحمان بابا حمزه بابا دا مطالعه کړه دا شاعران څوک نه پېژني کوم چې ته مطالعه کړې دي بیا مې هغه مطالعه مې ډېره وکړې او د هغې نه مې ختم صحیح شه املا مې هم سمه شوه او شاعري مې هم ورسره ښه شوه بیا مې ډېره لوستنه کتابونه ولوستل تعلیم مې نشته خو اوس په الحال مې کورس کښې ځان اچولی ولا زده کېږي م نه انګرېزۍ کورس دی خو نور روزګار یم زړه مې تنګ شو همغه یو دوه سیم په دې سټټر چې ختم شي بیا سټټ ون کښې یو ساعت کښېنم دا دوه کتابونه وایم مضمون ازرخش کښې وایم زه وایم چې زه خدای مهربان دی ګوندې دومره څه پکښې زده کړې
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سر و کار مو له موسیقۍ او د موسیقۍ له وسایلو سره دی نو یو څه د موسیقۍ وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې هغه د موسیقۍ وسایل مو اوس څه کړي دي
یاره نو په بخښنه سره مرکې ما ډېرې کړي دي راډیوګانو کښې دا انسټاګرام خبرې مې ډېرې کړې بعد مې ترې راځي خو دا امارت په راتګ سره ستونزې مشکل بېخي ډېر شول زموږ کام چې دی موږ تڼۍ یو د مخکې جګې ټیټې ډېرې دي وژنې تربرنۍ داسې ورته تربګنۍ وایي دا ډېرې دي نو څه ستونزه دلته هم راته پېښه شوه چې څه جنګ وشو بچی مې زخمي شو دا مې کابل ته یووړو نو خدای شته چې دې وخت کښې کارونه هم ختم شول زما هم چې څه وس وو هلته مو بس هر څه د لاسه ووتل څه چې را پاتې وو څه چې الې وې هغه باندې ټول خلک چې ما پېژني پوهېږي ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلود هغې دپاره مې پوستونه وکړل دا هم ښه نه خرڅېده هغه مې خرڅه کړه یو خو دا چې یارېدم وویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي حکومت نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي یا چې یو سیمو خو خلک پېژني نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي بل دا چې ضرورت هم وه ضرورت مې هم به یو څه اندازه هغه د هغې وس مطابق څومره چې خرڅ وشه پوره شو هغه د شین هم هم ځان خلاص کړه نو ځکه یې اوس نه لرم که نه لرلی مې وایي چې څه شي به چې خوند راکړه کوم به چې ښه شی واخېست به مې کوټه کښې به پېنځه دانې شپږ دانې هم راسره وي اوس په الحال څه شی نه لرم
نو چې هلته موسیقۍ باندې بندیز دی دا ستاسو باجا یا هارمونیا چا واخېسته
مقصد یو ملګري سره مې اول مرچه کړه په هندي بجه یو څه پیسې را کړې بیا مې هغه هندي بجه هم خرڅه کړه نورې خلک د غرونو اطرافو کښې خپل کور کښې خو هر څوک پټه غږولی شي هر دومره هغه خو نه شته مقصد د ګټې کار نه ترې اخېستل کېږي ما ځکه د له خرڅه کړه چې هغه وخت مې ضرورت هم پرې راپکړ او کور کښې زه غږوم هم نه ما تر اوسه پورې کور کښې بجه نه در خلاصه کړې ځکه نه غواړم چې بچیان هم په دې لار روان شي دلته د پښتون کلچر کې شوق شته پیسې هم ته مصرفوي خو زه تڼایم هر څوک ما پېژنې کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه ووتو په همدې کې وخت ولګېده بل کار نه ووتو نو ما نه غوښتل چې زما اولادون د اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي بجانو کور کې نه خلاصه کړې نه مې غږولې ده نه زما کور کې څوک دې سره علاقه لري بس یوازې زه وم چې غږولم
وروسته له دې چې په موسیقۍ باندې بندیز ولګېده خط صاحب لږ نه وروسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوئ
ولا نو ما سر کو وایي چې زنه خبره خلک چې داسې فکر ونه کی مخ پښتانه یو واره خبره تایب لري څو فکر ونه کی چې دا سوال غره شوای دا کزه کدا رادیو ولام ډیر رغل ډیر مرکه مو وکړي شاید تاسو یو یاد ونه کړی چې څنګه یو بنسټونه دي دا غم خزان ته کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا که اس کارم لرم اوس وخت کې بس د خدای له ته پرته خدای مې روان دی تلاش کیو ګوند سب طریقہ وشي تر اوسه پورې خدای دې بیا به وای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسان خدای دې هڅه ملګری چې امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کومه کوکو اوس هم یو نیم ملګری څنګه دلته مو خلک پیژنې یو نیم ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې روان ذات دی
ستاسو سندره ثبت شوی هم دی او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندره ویلی
څه به ووایم تقریبا دا د ازادۍ راډیو نه مې د خپلو مهندسي پروګرامونو سندره اورېدلې دي په خپله مې ثبت کړي دي سټوډیوګانو کې ما پردي غزل ډېر نه ویل پروګرامونو کې مې خپل طریقه او خپل غزل ویل کمتر ما یو حمزه بابا د خوښې شاعر و یو نیم صاحب حمزه بابا ویلی نور پردی غزل نه دی ویلی هر څه به مې خپل ترتیبول او دا راز به مې خپل ځان تم په سټوډیوګانو کې خپل ثبتول مصرف به مې خپل په کوچ شي به چې خوند راکوي یو نیم شی به مې ځان ته غم شته د مې پلورو ولم شته دا راز کابل تلویزیون کې آرشیف کې مو هغې به غوښتو کله کله لغات ته او هلته به چې لاړو بیا مو ورته وویل چې زه سنګر یم یو لغات نه دی ما ته د آرشیف دپاره غزل ثبت کړي د خوس محلي تلویزیونونو کې یاد ولایتي تلویزیونونو کې دې کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړې زه ډېر په خانه لګیا یم ما ډېر خلک را ووتل ډېر نومې جوړ کړه اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت مشومان دي تقریبا ما شپږ کال وکړې نه سال هو سال کال عمر دی ما مرم شا کې کو وو اتو کال ما شې دا څومره به زه هنرمند خو زمزمې به مې کولی تا ته ما سر کې یادونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کوم رادیوګان دي دې کې پروګرامونه شته رادیوګان هم سب دي دا سب فائدہ پوي نه شوم ته بس کوم ډول سب ښه خو البته نومره مشهور زنه یم لکه تاسو وایي چې زه یا امرخیل غوندي یا هارون پاشا غوندي بل دا خو لوړې هستۍ دي دې ځای ته موږ رسېږم نه نو تر دې حده پر شي یادونه مو وکړه دومره سب شته سټوډیوګانو کې سټوډیوګانو کې یا په تلویزیونونو کې د دې پارشیفونو کې وې نو اوس نه پوهېږم څنګه به وي په دا هغه کې هم شته پیچونو کې خلکو سره شته ډېرو خلکو در موږ د لغاتو د سټوډیو سب غزلې د مایپلونو غزلې کشکورۍ باندې لګولي نو دې باندې نه پوهېږم چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به وي څوک به یې اوري نه به یې اوري چا سره به وي نه به وي
ډېر زیاته مننه چې له ازادۍ راډیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاد که په پای کې لطفا هماغه یوه بله زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې وه کې د مرکې په پای کې راته وکوئ
کمه ده په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گئو ترنم میں حسر راوڑی ہو انتظار سچ ہمو نہ ہو بل راوڑی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی
نوید واخمون نواخلی او سل راوڑی نوید واخمون نواخلی او سل راوڑی دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تچے زمونا ہو بل راوڑی ہر مخام میں دعا ورت پخلاوی ہر مخام میں دعا ورت پخلاوی ہر مخام میں دعا ورت پخلاوی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی دسل گئے ہو ترانم میں غزل راوڑی ہو انتظار ترچے غمونا ہو بل راوڑی دل ورا برامن ماچے پتنگ دل ورا برامن ماچے پتنگ دل ورا برامن ماچے پتنگ ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئے تارا نمے غزل راوڑی او انتظار تا چی غمونا ہو بل
راوڑی دیرا دیرا زیادہ مننا د لاور خات د خوست محلی ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته. د خوست له ولسی هنرمند او شاعر د لاور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای خدیوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
شفيقونا